سلامونه په کابل کې په 15 بجې شوې په روان نیم سات کې چې خبری مجله د خبرونه او راپورونه درته لرو چې په لې هم په لنډو خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د یو امریکایي وګړي د نیول کېدو خبرونه یې ترلاسه کړي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې اوس مهال په دې اړه د ویلو لپاره څه نه لري، خو امریکایانو ته یې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي، ځکه د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د امریکایي وګړو د اختطاف یا د هغوی پر وړاندې د تشدد ګواښ ډیر دی. دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې د IAM په نوم د نړیوالې مرستندوی ټولنې 13 کارکوونکي په دې وروستیو کې په غور ولایت کې نیول شوي دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې کسانو کې یو امریکایي هم شامل دی. په غور کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ادعا کړې چې دا کسان عیسویت دین ته د خلکو په رابللو کې ښکېل وو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې پولیس اوس هم د افغان کډوالو نیولو ته دوام ورکوي، د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو څخه د څه باندې 120 افغانانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د وزارت پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې له زندان څخه 122 تنه خوشي شوي افغان بندیان هیواد ته راستانه شوي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ډیره غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو امر ورکړی او د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه سلګونه افغانان نیول شوي دي. خو د فعالانو په وینا په نیول شویو کسانو کې ګڼ هغه افغانان هم شامل دي چې د سفر او په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونو چارواکي په تیره یو میاشت کې له دې ولایت څخه پاکستان او هند ته د څه باندې 14 میلیونه ډالرو په ارزښت پروسس شویو انځرو د صادرولو خبر ورکوي. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي د دې ادارې د چارواکو له قبله خبر ورکوي چې سکل د کندهار د انځرو حاصلات 150,000 میټریک ټن اټکل شوی دی چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د چارواکو په وینا سکل د تیرو کلونو په پرتله د کندهار د انځرو کیفیت هم ښه دی. دا خبر داسې مهر ورکول کېږي چې د هیواد تازه میوې او ترکارۍ د صادراتو مهم بندر تورخم په دې وروستیو کې د 9 ورځو لپاره بند و او له دې کبله افغان سوداګرو ته شاوخوا 30 میلیونه ډالره تاوان واوښت. اروپایي کمیسیون د اوکراین د غلې پر وارداتو د بندیز د ختمولو د پریکړې دفاع کړې، خو تایید کړې ده چې په دې اړه نورو خبرو ته اړتیا لیدل کېږي. دا بندیز بلغاریا، هنګاري، پولانډ، سلواکیا او رومانیا ته د اوکراین د غلې دانې صادرات محدودوي او د اعتبار موده یې بېګا د اروپایي کمیسیون له پریکړې وروسته پای ته ورسېده. خو دریو اروپایي هیوادونو پولانډ، هنګاري او سلواکیا اعلان وکړ چې د اوکراینی محصولاتو د زیاتېدو او د غلو دانو د بیو د لوړېدو له ویرې به دې بندیز ته غاړه کېږدي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر والدیس دوم پروفیکس پرون وویل چې د دې ډول بندیزونو د توجیه لپاره استثنایي شرایطو ته اړتیا ده. خو د ده په وینا اوسمهال د دې 5 هیوادونو په بازارونو کې هیڅ خنډ نه لیدل کېږي. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د ده په وینا له افغانستانه د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري.
پاکستان کے پاس رائٹ ٹو ڈیفینڈ موجود ہے.
پاکستان له ځان نه د دفاع حق لري. موږ به د خپل هیواد د وګړو د ساتنې لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتماً به یې وکړو.
د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سینټکام د کابل په هوایي ډګر کې د یو برید له شاهدانو سره چې د 2020 کال د اگست په 16 نیټه شوی وو د مرکو نوی پړاو پیل کړی. همدا ډول به واورئ چې پرون یعنی د سپتمبر 16 نیټه د ایران د پلازمینې تهران د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې د محسا امینی د مړینې له لومړي ترین سره برابره وه، چې په مناسبت یې غونډې هم شوي چې په یو راپور کې به په دې اړه جزئیات واورئ. نور راپورونه هم شته که راسره وی وبه اورئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د ده په وینا له افغانستانه د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري. انورالحق کاکړ له امریکا غږ سره په یوه تازه مرکه کې ویلي دي چې پاکستان به په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. په تیرو دو اونیو کې دا څویم ځل دی چې ښاغلی کاکړ د افغانستان په اړه په ډیرو جدي الفاظو د ګواښ ژبه کاروي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا غږ له اردو ټلویزیون سره په بیگانه مرکه کې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په ډاګه کړ چې هیواد له افغانستانه د هر راز ګواښ پر وړاندې د ځان د دفاع حق لري. ښاغلی کاکړ چې د پاکستان د سیاسي بحران په پای کې د موقت صدر اعظم پر دنده وګمارل شو، په تیرو دوه اونیو کې په وار وار خبرداري ورکړی چې هیواد به له افغانستانه د پاکستاني طالبانو د ګواښونو پر وړاندې اقدام وکړي. هغه بیگا د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به د اړتیا په صورت کې په افغانستان کې پوځي اقدام وکړي کنه، په ځواب کې وویل
پاکستان کې پاس رائټ ټو ډیفند موجود دی.
پاکستان له ځان نه د دفاع حق لري. موږ به د خپل هیواد د وګړو د ساتنې لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتمن به وکړو. زه جزئیاتو ته نظم چې دا به څه ډول عملیات او اقدامات وي، خو چې وخت راشي نو بیا به پریکړې کوو چې څه کوو او څه کولای شو.
کاکړ د سپتمبر په دریمه نیټه له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه په بیړه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له امریکا او ناتو پاتې وسلې تروریستي ډلو ته په لاس ورغلي دي چې پاکستاني لستونزو سره مخامخ کړی دی، او له هغه یو ونی مخکې په یو خبري غونډه کې هم ادعا کړې و چې له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوی پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدلې. د افغانستان تیر جمهوریت نظام له 2015 کال وروسته چې په افغانستان کې د طالبانو حمله زور واخیست، پر لپسې تورونه لګول چې د طالبانو مشران په پاکستان کې پټنځایونه لري. خو د 2020 کال په اگست کې د هغه نظام تر پرزیدو وروسته مسله برعکس شو، او د طالبانو او پاکستان اړیکې چې په خوا ډیر خواږه وو ظاهرا ترنګلی شول. پاکستان په دې وروستیو کې پر لپسې تورونه لګوي چې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی مشران د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ډیر دي او له هغه ځایه په پاکستان کې حمله کوي. د حملو په وروستیو دو کلونو کې زور اخیستی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپل بیگانه مرکه کې د افغانستان په اړه د پاکستان د اقداماتو د فهم وکړه، او ویل چې د هیواد په افغانستان او قبایلی سیمو کې د دوام د رسول لټینګښت سره مرسته کړې. نو موړي یادونه وکړه چې اسلام آباد د افغانستان د ترانزیت او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ستونزو د حل په برخه کې هم همکاري کړې ده. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د هم ویلي دي چې د سوداګرۍ په برخه کې نه یوازې له افغانستان بلکې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره هم ښه پرمختګ شوی دی. د ښاغلي کاکړ د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته هیڅ راز خطر نه دی متوجه.
و موردل چې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د پوینا له افغانستانه د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سینټ کام د کابل په هوایي ډګر کې د یو برید له شاهدانو سره چې د 2020 کال د اگست په 26 نیټه شوی وو د مراکو نوی پړاو پیل کړی. د دغه قومندانۍ ویان مایکل تی لاهورن د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې پړاو کې به ډیر د دغه پیښې له ټپیانو سره مراکې وشي چې هغه مهال د درملنې له امله ورسره مراکې نه وې شوې. په دغه برید کې چې له افغانستانه د امریکا او د دوی د ملاتړو د تخریب پر مهال وشو، 14 امریکایي پوځیان او شاوخوا 100 افغانان وژل شول. په دې راپور کې عبدالله سپوږمۍ د قربانیانو له یو شمېر کورنیو سره خبرې کړې دي.
د امریکا مرکزی قومندانۍ وایي د کابل د هوایي ډګر په بیګیټ یې د یو برید له شاهدانو سره چې 2020 کال د اګست 26 نیټه شوی وو د مرکو نوی پړاو پیل کړی دی. د دې قومندانۍ ویاند مایکل تی لاهرون په یوه اعلامیه کې د جمعې په ورځ وویل چې د دې مرکو د کولو امر د امریکا د دفاع وزارت د مرکزی قومندانۍ د قومندان مایکل اریک کوریلا لخوا صادر شوی دی. د اعلامیې پر بنسټ وروسته له هغې څېړنې چې د اګست په میاشت کې ترسره شوې، یو امریکایي سرتیری تایلر وارګاس اندوري چې مخکې ورسره مرکه نه وه شوې د خپلې تجربې په اړه څرګندونې کړي چې نوي معلومات لري او مخکې د کوم بل شاهد له لورې نه وه شوې. د دې مرکو موخه د پیښې له شاهدانو د نویو او متفاوتو اطلاعاتو راغونډول ښودل شوی چې مخکې د ځینو دلایلو له وجې له مرکې پاتې وو. ځینې امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې په دې پړاو کې به له 24 تنو سره مرکه وشي. د مرکو دا پړاو به په راتلونکي ورځو کې پیل شي. د دغې پیښې د ځینو افغان قربانیانو کورنۍ د یادې پیښې په اړه د شویو او نویو څېړنو په باب بیلابیل لیدلوری لري.
فکر نه کوم چې دا څېړنه د افغانستان د خلکو او د هغوی لپاره چې خپله خواخوږي له لاسه ورکړې وو وشي. که چیرې څېړنه کیدای دا 2 کاله به شوی وی. دا څېړنه ښایي د خپلو کسانو لپاره چې په دغسې پیښې کې له لاسه ورکړې دي وشي.
خو مصطفی احمدی، دیالی رضا او خبریال مشتبه احمدی ورور چې په دې پیښه کې ووژل شول بیل نظر لري. هغه د خپل سرګردانۍ په اړه چې د خپل اورونو د مړیو په موندلو کې ورسره مخ وو ازادي رادیو ته وویل:
10 یا 12 روز ما فقط دنبال
پیک لاس 12 روزی زه د کابل په روغتونونو کې د خپل اورور په مړی پسې ګرځیدم چې چیرې ده. لبد مرغه یو اورور مې له 12 روزو وروسته پیدا کړ. رښتیا ډیره سخت و، ځکه نه کوم حکومت نه کوم قانون چې ځوابګوی وي. فکر نه کوم چې د افغانستان له خلکو سره خبري وشي. که څېړنه وي نو احتمالا چې د همغو امریکایي ځواکونو نه وي چې په سیمه کې وو. خدا په خبره باید له خلاصو زاویو وڅېړل شي چې معلومه شي د حمله تر شا کو اولی ونه چړل شو
که چه کسانی پوش از حمله بودن چرا پیگیری نشود.
مخکې تر دې یو امریکایی پوځي چې په دغه برید کې ټپي شوی وو د هغې هیواد رسنیو ته ویلي وو چې له پیښې مخکې بریدګار پیژندلی وو، خو تر ده لوړ پوړو ده ته اجازه نه وه ورکړې چې پرې ډزې وکړي. د 2020 کال د اګست په 26 نیټه یو انتحاري برید کوونکي په داسې حال کې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي د کابل د هوایي ډګر یوې دروازې ته څیرمه د خلکو ترمنځ وچوول چې سلګونه افغانان پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له دغه هیواد د وتلو په هڅه کې وو. په هغه ورځو کې چې د امریکا او ملاتړو لخوا یې د تخلیه عملیات روان وه، په زرګونه افغانان بهر ته د تللو لپاره د کابل د هوایي ډګر دروازو سره راټول شوي وو. په دغه چاودنه کې 14 امریکایي پوځیان او شاوخوا 170 افغانان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګه ومانه.
azadiradio.com
د آی ای ایم خیریه مساوی هڅه کوي د ملګرو ملتونو او په افغانستان کې د نا دولتي سازمانونو د همغږي بنسټ په همکاري خپل تلس همکاران خوشی کړي. آی ای ایم نن د پرون البته د ویلامي خبرولو سره ویلي چې د ادارې د طالبانو حکومت اقتصاد وزارت ته چې د مؤسسات ته د خپل کارکونکو د نیولو په اړه هم یو لیک استولای. طالبانو تر دې مهاله په ډاډه څنډه ویلي، خو تر دې وړاندې اعلان کړی و چې د سویت د تبلیغ په تورې د ادارې تلس کارکونکو نیولې. جزئیات سنا کاکړ پر راپور کې.
د نړیوال مرستندویه پلاوی یا آی ای ایم په نوم یوه خیریه مؤسسه وایي چې د غور ولایت په لال او سرجنګل ولسوالیو کې د دفتر تړل کېدو او د اتلس کارکوونکو د نیول کېدو په لامل نه پوهېږي. یا د ادارې د شنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې دوی تر اوسه دا معلومات نه لري چې کارکوونکي په کوم تور نیول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د غور ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالحی زعیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې د شواهدو له څرګندولو پرته یې دا وکړه چې نیول شویو کسانو د عیسویت تبلیغ کوو. هغه زیاته کړه چې د دغو کسانو د نیولو لارښوونه یې له کابل څخه ترلاسه کړې، خو په کابل کې د طالبانو د استخباراتو چارواکو، د دوی د حکومت ویان او امنیتي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو ایم بنسټ ویلي که د دې سازمان یا د کوم کارکوونکي په وړاندې کوم تور مطرح شي، په خپلواکه ډول به وړاندې شوی هر سند وڅېړي. ایم وویل چې دا مؤسسه د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې د نادولتي سازمانونو د همغږۍ بنسټ یا ای سی پی ای آر سره یو ځای کار کوي څو د وزیر نښه درک ولري او د خپلو 300 همکارانو د ژر تر ژره خلاصون لپاره کار وکړي. دغه بنسټ زیاته کړی چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ته چې ورسره په قانوني توګه ثبت د خپلو کارکوونکو د نیول کېدو په اړه یو لیک لیکلی. په همدې حال کې د غور ولایت سیمه ییزو سرچینو د جمعې په ورځ د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې نړیوال مرستندویه پلاوی یا آی ایم بنسټ کارکوونکي د شپږ ښځو په ګډون د لال او سرجنګل په ولسوالیو کې د دغه بنسټ له دفتر څخه نیول شوي دي. سرچینې زیاته کړه چې د دې ادارې نیول شوی بهرنی کارکوونکی امریکایي تبع دی. په یوې بلې اعلامیې کې د آی ایم موسسې د جمعې په ورځ وویل چې د دې موسسې درې کارکوونکي چې یو یې بهرنی وګړی و د سپتمبر په درېیمه نیول شوی او پنځلس نور کارکوونکي چې ټول افغانان دي تېره ورځ د غور ولایت د لال او سرجنګل په ولسوالیو کې نیول شوي دي. د یادې موسسې په وینا نیول شوي کسان کابل ته لېږدول شوي دي. آی ایم وایي چې له 1968 کال راهیسې او تر 300 ډیر کارکوونکي او تر 40 ډیر بهرني سویر زکاران لري چې له افغانانو سره یو ځای کار کوي. دغه بنسټ زیاتوي چې د دوی تمرکز د ظرفیت لوړولو په برخه کې له افغانانو سره مرسته ده. په 2001 کال کې طالبانو د 40 ډرناو په نوم د یوې جرمني خیریه موسسې ته تنه کارکوونکي د سویه د ترویج په تور ونیول، خو دوی شاوخوا یوه میاشت وروسته د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب خوشې شول.
facebook.com/azadiradio
د سپتمبر 14 نیټه د ایران د پلازمینې تهران د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې له لومړني تلین سره برابر و. د دې کورتوکا میځوان انجلۍ مړینه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو پیلامه شو او په نتیجه کې له 1500 زیات کسان مړه شول. یو زیات شمیر ایرانیانو او د بشري حقونو فعالانو پرون په دې مناسبت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یاد غونډې جوړې کړې. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
مهسا جنا امینی د تهران د شهید حقانی مترو په تمځای کې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د بد حجابۍ په تور ونیول شوه او د 2020 کال د سپتمبر په 14 نیټه د دې ځوانې کورتوکمې پیغلې مړینه اعلان شوه. په سقز ښار کې د مهسا له ښخولو سره سم د حکومت پر ضد مظاهرې له دې ښاره پیل شوې او نورو سیمو ته وغځېدلې. د تیر کال د سپتمبر په 18 یو نامعلوم کس د مهسا د قبر پر تیږه په کوردي ژبه لیکلی و چې جینا جانې ته نمرې، ستا نوم به په یو سمبول او نښه بدل شي. دا دی د یو کال له تېرېدو وروسته هم د دې متن د لیکوال هویت نه دی معلوم، خو دا جمله د ایران په خلکو کې د اعتراضونو لپاره په یو رواني قدرت بدله شوې ده. له دې پیښې وروسته د ټول ایران په کچه د اعتراضونو له کبله له 1500 زیات کسان مړه شول. د ایران د بشري حقونو مدافع ټولنې د مهسا په پلرني ټاټوبي کردستان، ختیځ آذربایجان او خوزستان ولایتونو کې د ګڼو کسانو د نیولو خبر ورکړی. ویل کېږي چې د کردانو، آذرانو او بلوڅانو په سیمو کې لسګونه کسان نیول شوي دي. د ایران لپاره د ازادۍ راډیو څنګه فردا راډیو راپور ورکوي چې د مهسا امینی د تلین پورز د هغې د کورنۍ غړي په کورنۍ توقيف کې وو. د سرچینو په وینا پرون سهار امنیتي مامورینو د مهسا پلار امجد امینی هغه مهال چې غوښتل یې له کوره ووځي ونیو او د سقز ښار د استخباراتو ادارې ته یې بوته. همدارس د دوی کورنۍ ته ویل شوي دي چې له کوره دې نه ووځي او د مهسا قبر ته دې نه ځي. پرون د مهسا د تلین پورز د برتانیا په پلازمینه لندن، د جاپان په پلازمینه توکیو، د استرالیا په سیدنی او ملبورن، د جرمنی په هامبورګ او کولن او د کاناډا په تورنټو او څو نورو ښارونو کې لوی اعتراضي غونډې جوړې شوې. په دې مناسبت دا خبر هم اعلان شو چې د فرانسې د پلازمینه پاریس ویلمن پارک به له دې وروسته د ویلمن مهسا جنا امینی په نوم یادېږي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د مهسا امینی د تلین پورز د اسلامي جمهوریت پر شپږو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د کاناډا حکومت په عین حال کې پر تهران غږ کړی چې د خپلو وګړو د ځورونو او تشدد ټولې بڼې ختمې کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په یو مستند راپور کې په ایران کې د خبریالانو او رسنیو د ځپلو او د بیان د ازادۍ د سرغړونو موارد خبره کړي دي. د مهسا امینی لنیول کې دورسته په ایران کې د ښځه ژوند او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه پیل شول چې ورو ورو نور نړۍ ته هم وغځېدل.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې هم دوه راپورونه لرو، خو تر هغه مخکې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه، دا چې د افغانستان په اړه یې څه لیکلي، مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
د بریتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له یو شمېر پوځیانو سره په دې اړه مرکې کوي چې څرنګه د 2021 کال د اګست په میاشت کې د کابل په هوایي ډګر کې ځان وژونکی بریټ وشو. ورځپاڼه لیکي انتقاد کوونکي په دې نظر دي چې دا بریټ چې 133 کسان پکې وشل شول د مخنیوي وړ و. ګارډین وړاندې څرګندوي چې د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ غواړي چې له شاوخوا 24 پوځیانو سره چې د چاودنې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې وو مرکې وکړي. د دې مرکو امر د امریکا د مرکزی قومندانۍ د مشر جنرال اریک کوریلا له لوري وروسته تر دې وشو چې په دې حمله کې یو ټپي شوی عسکر وویل چې کله هم په دې اړه له چا پوښتنه ونه کړه او دا امکان وو چې د دې بریټ مخه ونیول شي. ګارډین زیاتوي چې دا مرکې د دې لپاره کیږي چې له دې سرتیرو نوي څه ترلاسه شي او د همدې مسلې په تړاو د پخوانیو شویو مرکو سربیره دا کسان نوي خبرې وکړي. ورسپانه د چارواکو په وینا لیکي چې د دې نویو تحقیقاتو پریکړه د دې خونړۍ حملې په اړه نه ده چې څه باندې دوه کاله پرې اوښتي دي. دا پښتني ګرویشتنی غالباً د هغو انتقادونو لپاره کیږي چې جمهور غوښتونکو په کانګرس کې مطرح کړي دي، وايي چې د ولسمشر بایدن حکومت هم د امریکایي پوځانو د وتلو بهیر ګډوډ کړ او هم د ځان مرګ بریټ په ارتباط د تحقیقاتو بهیر ګډوډ کړ. واشنگتن اگزیماینر رسمانی هم همدا موضوع په یو مقاله کې راخیستې ده. د خبرونه لیکي چې د امریکا دفاع وزارت غواړي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو تر بشپړ وتلو څلور ورځې مخکې د کابل په هوایي ډګر کې د چاودنې په تړاو یو شمېر عیني شاهدان راوښخوي. د 2020 کال د اګست 26 نیټې د ځانمرګ بریټ پر مهال د رسپانې په باور د وژل شویو ترڅنګ پولیسکونو امریکایي پوځیان ټپیان شوي هم دي چې له هغوی سره تر اوسه سمې خبرې نه دي شوي ځکه چې د ځینو صحت ښه نه و. یوش مر انتقاد کوونکې وایي چې امریکایي پوځیانو بې غوري کړې ده کنه د دې چاودنې مخبني ول شوې و. واشنگتن اگزیماینر د امریکایي پوځي چارواکو په وینا لیکلي دي چې د دې مرکو هدف ده چې د دې پیښې په اړه نوې اطلاعات ترلاسه کړو او مسله یو مخ روښانه شي. د امریکا بل خبرونه پولیټیکو د همدې چاودنې په ارتباط د خبرې کړې مقالې په پیل کې لیکلي دي چې کله د بهرنیو چارو د وزارت لوی پخوانی چارواکي په کانګرس کې د بندو دروازو تر شا په غونډه کې افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط پوښتنه وشوه، د ښکاره وویل چې دا بهیر بریالی نه و. د ورسپانې په باور دا خبره د ولسمشر بایدن حکومت ته مستقیما یو ډول خبرداري ګڼل کیږي.
د غزنی سوداګر او ګڼ ځای اوسیدونکو وایي هر ورځ د پاکستانی کلدارې د ارزښت خرابېدو له امله سوداګرو او ولسی وګړو ته په میلیونونو افغانۍ زیان وړي. دوی وایي که په غزنی کې د کلدارې پیر او پلور بند نشي دا زیان به همداسې روان وي. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا د هغه ویډیو زغ دی چې په دا ورستیو کې خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي. په ویډیو کې یو کس لیدل کیږي چې پاکستانی کلداری جارو کوي او له بی ارزۍ څخه شکایت کوي. پاکستانی کلدار په دا ورستیو کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د ریکارډ تر کچې بی ارزښته سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ډیورانټ کرښې ته څیرمه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له شاوخوا 150 کالو څخه د افغانۍ ترڅنګ د پاکستانی کلداری چلاوري واج لري. که څه هم چې وخت په وخت حکومتونو او نظامونو د بندولو هڅې کړې دي خو لا هم بریالي سوي نه دي. د غزنی سوداګر او ګڼ ځایي اوسیدونکو وایي هر ورځ د پاکستانی کلداری د ارزښت د خرابېدو له امله سوداګرو او لسی خلکو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوړي. دوی وایي که د کلداری چلاو بند نسي همدا زیان به داسې روان وي. علي محمد د غزنی ښار په قرباغ اډه کې دکان لري.
زه یو پوښتنه لرم له هغو کسانو چې د دولت په راس کې قرار لري، ولې راکړه ورکړه په افغانۍ نه کیږي؟ د افغانۍ ارزښت څه شی شو؟ په کلدارو او یا په ډالرو راکړه ورکړه کیږي؟ موږ هر ورځ تاوان کوو، هر ورځ کار کوم او تاوان دی. ولې تاوان وکړم؟ مثلا زه دلته ولې کلداره کاروم؟ دا افغانستان دی که پاکستان؟
افغانستان است یا پاکستان است؟
علی محمد زیاتوی که دا افغانستان وینو بیا ولی په افغانی سوداګری نه کیږي. هر ورځ تاوان، هر ورځ زړشنی او پریشانی تیرو. دا سی ورځ بنوي چې موږ په دکان کې زیان نه وکړای. نور رحمان امید هم په غزنی ښار کې دکان لري. دای په افغانستان کې د کلدارې د چلاو بندېدل غوره او د افغانانو په ګټه بولي.
زما خپل شخصي نظر دا دی کلدارې پر چې کلدار په افغانستان کې بند شي د زموږ د افغانانو په ګټه، ځکه چې کلدار کله پورته دی ګله کارته نو تجارانو ته به ډېر سخت زیان پکې رسیږي، او ځکه خپل واحد افغاني واحد غو زموږ استفاده کوي، خپل رسمي واحد هم دی، دا به زموږ فائده او زموږ په ګټه وي انشاءالله.
شاغلی امید زیاتوي پاکستانی کلداری د افغانی او نورو بهرنیو اثارو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی، چې له امله یې د افغانستان سوداګرو او لسی وګړو ته پکې سخت زیان رسیږي. دی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې افغانۍ رواج کړي.
نهایي حتی پورې د خپل واحد فلش افغانۍ د دغو ساتنه او محافظت وکړي، او د خارجي فایسو څخه په افغانستان کې پروشت او فلورل بند کړي او یو څه تحدید پکې راولي.
په داسې حال کې د چې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري څو ورځې وړاندې ویلي وو د افغانستان بانک د وږي میاشتې په اومه نیټه په سهیل لویدیځ زون کې د افغانیو د دودولو پروسه پیل کړې ده. په دې زون کې کندهار، هلمند، زابل، روزګان او دایکنډي ولایتونه شامل دي. د دغه ولایتونو خلکو ته دوه نیمې میاشتې وخت ورکړل سوی تر څو ټولې سوداګریزې راکړې ورکړې په افغانیو عیارې کړي.
یو خون کې شاوخوا 200 نجونو ته د ژورنالیزم، حقوق او ارواپوهنې په برخه کې د وړیا زده کړو زمينه برابره کړې ده. ذکریا مبرم نادری چې یو خوانیز مرکز لري، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې مرکز له جوړېدو موخه له زده کړو به برخه نجونو او ښځو سره همکاري او د هغوی هڅونه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو خون کې ورواپو سکریا مبرم نادری د 200 جنو لپاره یو خوانیز پروګرام جوړ کړی دی. هغه وایي چې دغه خوانیز پروګرام مړیا دی او د ژورنالیزم، حقوق او ورواپوهنې بیلابیلې برخې لري. ښاغلی نادری وویل چې دغه پروګرام یې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې پیل کړی او د ښځینه ښوونکو له لارې په آنلاین او حضوري ډول تدریس کیږي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې خوانیز پروګرام د جوړولو انګیزې په اړه وویل.
یعنی تو الاتوالی که ما افغان هستیم و مسئولیت ما است که ما باید در کشور خود کار بکنیم، زحمت بکشیم.
د دې پروگرام د جوړولو دوا لاملونه وو، یو دا چې د یو افغان په توګه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم، او بل دا چې هغه نجونې چې لزده کړو پاتې دي او له رواني ستونزو سره مخ دي یو مثبت انګیزه واخلي او بوخت شي ځان او کورنۍ ته خدمت وکړي.
کاغلی مبرم وایي چې تر دې وړاندې د ښځو لپاره د سواد زده کړې پروګرامونه جوړ کړي او اوس هڅه کوي چې دغه پروګرامونه پراخ کړي. یو له دغو نجونو څخه چې د دې پروګرام څخه ګټه پورته کوي او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له 12 ټولګي فارغه شوې ده او اوس ډېره خوشحاله ده چې په دې ښوونیز پروګرام کې ګډون کړی.
دی زموږ په زړونو کې هیله را ژوندۍ کړې چې لا هم داسې کسان او بنسټونه شته چې ښځو او نجونو ته کار کوي. داسې پروژې شته چې هغه ښځې او نجونې چې اقتصادي او امنیتي ستونزې لري کولای شي پکې ګډون وکړي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په رښتیا چې دا زموږ لپاره د خوشحالۍ ځای دی.
په همدې حال کې د دغه ښوونیز پروګرام یوه بله زده کوونکې مریم ته وایي چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیز د دوی لپاره ستونزمن شوی، خو اوس چې د دغه پروګرام د حقوقو په څنګه کې زده کړې کوي راتلونکي ته یې هیلې زیاتې شوي دي.
برنامه خوبه بر زنان و دختران افغان.
دا د نجونو او ښځو د پرمختګ لپاره یو ښه خبرونه ده او هغو کسانو چې خپل انګیزه له لاسه ورکړې دا هغوی لپاره یو ښه انګیزه ده. هیله لرم د نجونو او ښځو لپاره دا ډول پروګرامونه لا هم زیات شي.
بهتره بر بانوان تاسیس شود.
نو نجونې هیله لري چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه لرې شي څو دوی وکولی شي په ټولنه کې فعالیت وکړي. د ذکریا مبرم نادری په وینا دغه تعلیمي پروګرام به تر یو کال زیات دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او نورو فعالیتونو بندیز ولګوه، یو شمېر بنسټونو، ښوونکو او د بېلابېلو برخو فعالانو له زده کړو څخه بې برخې ښځو او نجونو سره د مرستې لپاره د حضوري او آنلاین ښوونیز پروګرامونو د پیلولو اعلان وکړ. طالبانو د شاوخوا 225 ورځو راهیسې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو بندیز لګوه او د 2022 کال په پای کې پر دوی د پانتونونو دروازې هم وتړلې. د دغو بندیزونو او پر ښځو او نجونو د طالبانو د نورو بندیزونو په اړه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره سره
دوی تر اوسه دغه بندیزونه نه دي لیري کړی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای